دوستانو ستړي مشې، وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دی. ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو حرکت وکړو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان اجرایي رئیس وی افغان حکومت په تمه دی چې د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان عملي شي. پر دغه پلان کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر پر مهال خبر شوې دي. د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې نن رسمن پیلېږي. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې په غزنی کې وبخل شي. او هالنډي چارواکي وایي چې اووه کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل کاندیدان د تلې تر 15 نیټې وخت لري چې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. ښاغلي دولتي زیاته کړه چې کاندیدان باید اړوند قوانینو ته درناوی وکړي. ښاغلی دولتي وایي ټول کاندیدان باید په انتخاباتي کمپاینونو کې د انتخاباتو قانون او مقررات په پام کې ونیسي او غاړه ورته کېږدي. ښاغلی دولتي په عین حال کې له امنیتي ارګانونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کمپاینونو پر مهال د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې انتخابات د رواني تلې میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی کې یو شمېر خزینه بندیانې وبخل شي. ښاغلی غني دا څرګندونې په پرون په غزنی کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې کړي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غني د غزنی والي ته امر وکړ چې د غزنی د مابس د خزینه بندیانو فهرست ورته واستوي څو د خلاصون په شرایطو د برابرو میرمنو د بخنې په اړه فرمان صادر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غزنی میرمنو له ولسمشر سره په کتنه کې د خزینه بندیانو د ستونزو، ښځو ته د کاري فرصتونو د چمتو کولو او د خزینه خبریالانو د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړې. جرمني د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د 240 میلیونه یورو نوې مرستې اعلان کړې. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل پرون په کابل کې د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل چې د 230 میلیون ډالرو معادل دا مرسته به په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او کلیوالو سیمو ته د اوبو او انرژۍ د رسولو، د ښځو د پیاوړتیا او ښې حکومتوالۍ د باوري کولو پر چارو ولګول شي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې هېواد بېلابېلې ادارې هر کال په افغانستان کې 430 میلیون یورو مصرفوي. هالنډي چارواکي وایي چې اووه کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولې. د هالنډ د لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې وایي چې پولیسو دا مشکوک کسان د پلازمېنې امستردام د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پارنهیم او د جرمني او بلجیم جنوبي سرحدونو ته نږدې په ورت ښارونو کې نیولي. د لوی څارنوالۍ په بیان کې راغلي چې دې کسانو د نیولو اقدام د هغو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وشو چې ویلي دې ډلې 40 عراقي مشر غوښتل پر یوه لویه غونډه حمله وکړي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبړه واړوي. پولیس شک لري چې دوی د انتحاري واسکټونو او ماشینګونو په وسیله پر خلکو د برید نیت درلود او غوښتل په یو بل ځای کې موټر بم چاودنه وکړي. هالنډي څارنوالان وایي چې تورن کسان د 24 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د عراقي مشر په ګډون د دوی درې تنه په خاطر دې له تروریستي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره بهر ته د سفر په هڅه مجرم پیژندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته رسېدلی. دا سرمشریزه نن رسمن پرانیستل کېږي. دا ولسمشر پوتین نږدې همکار یورو اوشاکوف پرون وویل چې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشران به د ډېرو حساسو او سختو مسلو په اړه بحثونه وکړي. پوتین په اذربایجان کې یو مختصر کاري سفر درلود او تاجکستان ته له باکو څخه ولاړ. دوشنبه په سرمشریزه کې د بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، اذربایجان او مالدو ولسمشرانو او د ارمنستان صدراعظم خپل ګډون تایید کړی، خو له ترکمنستان څخه به مرستیال صدراعظم ګډون پکې کوي. اوشاکوف وویل چې ښاغلی پوتین به د دې سرمشریزې په حاشیه کې د تاجکستان او قرغستان له ولسمشرانو امام علي رحمان او سورنبای جین بیکوف سره جلا کتنې ولري. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته جوړه شوه. د 2024 میلادي کال د فوټبال د اروپایي جام د سیالیو د کوربتوب لپاره جرمني غوره شو. د اروپایي جام د کوربتوب لپاره دواړه ترکیه او جرمني کاندیدان و. خو د اروپا د فوټبال فدراسیون اجرایی کمیټي 2-4 په وړاندې د جرمني په ګټه رایه ورکړه. جرمني په 1988 کال کې هم د اروپایي جام کوربه و، خو ترکیه پر سږني کال سربېره درې ځلې مخکې په 2008 2012 او 2014 کلونو کې په دې برخه کې ناکامې هڅې کړې. جرمني همداراز 2000 په 1904 او 2006 کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب هم کړی. د هند او بنگلاديش ملي لوبډلې نن د آسیا جام په فاینل لوبه کې په دوبۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. د افغانستان په ګډون د آسیا د کرکټ د آسیایي جام د 4 غوره لوبډلو دا وروستۍ لوبه ده او ګټونکی به د جام کپ له ځان سره ویسي. دوستانو خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو، د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغان حکومت په تمه دی چې افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان عملي شي. پر دې پلان کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال هم خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان په اصل کې څه دی؟ پر کومو ټکو په دغه سند کې د دواړو هیوادونو لخوا موافقه شوې؟ دا به د صالح محمد صالح په رپورټ کې واورو.
د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان د روان لمریز کال په لومړیو کې نهایي سو. دغه سند د غوایي میاشتې پر 15 په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې نهایي سو چې مشري یې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو حکمت خلیل کرزي او تهمینه جنجوا کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې د تیر لمریز کال په کب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو مقامات به د دغه پلان سند نهایي کوي. دغه پلان چې په ټوله کې و برخې لري د عملي کېدو لپاره یې کاري ډلې جوړې سوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل دغه 15 کاري ډلې په 2 برخو کې کار کوي.
د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان 15 برخې لري، یعنی د دې لپاره 15 کاري ډلې جوړې شوې دي چې په امنیتي، سیاسي، پوځي، د کډوالۍ او د اقتصادي همکاریو په برخو کې کار کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغو 2 مادو کې چې په دغه پلان کې موافقه ورباندې سوې دغه مسایل شامل دي. لومړی، پاکستان به د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. دوه، دواړه لوري به د هغو عناصرو پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کوي چې د افغانستان یا پاکستان امن ته ګواښ پېښوي. درې، دواړه لوري ژمن دي چې خاوره به یې د بل هیواد شبکې، ډلې یا فرد لخوا د مقابل هیواد د حکومت پر ضد نه کارول کیږي. څلور، د منل سوي اصولو د پلي کولو لپاره باید د اړیکو د مدیرانو له لارې د ارزونې او همغږۍ او تثبیت ګډ میکانیزم جوړ سي. پنځه، دواړه هیوادونه د یو بل په خاوره کې د مځکني او هوایي تهدید مخنیوي ته ژمن دي. شپږ، دواړه لوري د یو بل د تورنولو د مخنیوي، اندېښمنونکو او جنجالي مسلو ته د ځواب ویلو په هدف د سولې او پیوستون لپاره د افغان پاک عمل پلان د همغږۍ میکانیزم کاروي. او د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان او د پورتنیو اصولو د پلي کولو لپاره کاري ډلې او د همغږۍ میکانیزم جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه پلان له مخې دواړو هیوادونو د ټروریزم پر وړاندې پر ګډه مبارزه، د ناامنیو پر مخنیوي، په بایزته توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو پر ستنولو، د سولې پر ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. افغانستان او پاکستان له لسیزو راهیسې په خپلو اړیکو کې سختې، لوړې، ژورې تجربه کړې دي. په افغانستان کې د ناامنیو په ګڼو پیښو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول سوې او په دې تورن سوې چې په خپله خاوره کې هغو افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. افغان حکومت وایي د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان په 4 غونډه کې پریکړه سوې چې د دغه پلان عملي کېدل دي وڅارل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي میرمن آرین یون وایي د دغه سند پر اساس دواړه لوري هڅه کوي تر ډیره د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
دواړه غاړي غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. بیا هم مخکې هم همدغه سی یو تعهدات ترسره شوي وو، خو بیا کومو ګورو په هغه باندې عمل نه شو. نو اوس ولسونه خو اصل په سولې کې امیدوار دي، د سولې غوښتونکي دي او د جګړې نه نور ستړي شوي دي، غواړي چې سولې په دې وطن کې راشي. زیاتره مسایل په د ورقې په سر سولې کې لرو، خو هیڅکله عملي جنبه نه ده غوره کړې. نو ځکه اوس زمونږ ولسونه بیا هم په تشویش کې دي، خو فکر کوم چې دا ځل به فشارونه، نړیوال فشارونه هم وي.
افغان حکومت په وار وار اندیښنه شولې چې د اسلام آباد لخوا د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان نه تطبیقیږي. په وروستي مورد کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو درې اویویمې اسمبلۍ ته په وینا کې وویل افغان حکومت د دغه پلان تطبیق ته سترګې په لاره دی. که څه هم عمران خان چې کله د پاکستان صدر اعظم سو د افغان سولې او ثبات د ټینګښت ژمنه وکړه، خو معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ټوریزم سره د مبارزې، سولې او امنیتي همکاریو د عمل پلان به څومره عملي سي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پاکستان وی محکمه په دې هیواد کې د یو نامتو خبريال د نیولو امر کړی. په دې سره یو اربیا په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پرتو ستونزو ته پام وروخته او په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. پر موضوع د رضوان مراد چمتو کړی رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ رډیو مجله خبرېږي.
د پاکستان د لاهور ښار لوړې محکمې د روان سپتمبر میاشت په 24 نیټه د خبريال او کالم لیکونکي سیرل المیدا د نیولو امر کړی او له چارواکیو غوښتي چې المیدا د اکتوبر په 8 نیټه محکمې ته حاضر کړي. محکمې ویلي دي سیرل المیدا باید پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د خیانت د تور په قضیه کې د محکمې استمایا غونډې ته وړاندې شي. پر المیدا په 2010 کال کې وروسته تر هغې له پاکستان څخه پر وتلو بندیز ولګېد چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره یې یوې مرکې د پوځ او حکومت ترمنځ جنجالونه پورته کړل. په مرکه کې نواز شریف د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال بریدونو ته په اشاره ویلي وو تروریستي ډلې د پاکستان پر خاوره فعالیت کوي او آیا مناسبه ده چې دا ډلې پریښودل شي چې له پولې واوړي او 160 کسان ووژني. شریف له المیدا سره په دې مرکه کې په پاکستان کې د پوځ واک ته په پام ویلي وو چې په دې هیواد کې دوه یا درې موازي حکومتونه موجود دي. د پاکستان قضا پر نواز شریف تور لګولی دی چې په دې څرګندونو سره یې د پوځ نوم، رسوا او حیثیت یې زیانمن کړی دی. د لاهور محکمه وایي خبریال سیرل المیدا له شریف سره په دې اړه د مرکې په کولو سره هغه ته د پوځ خلاف د څرګندونو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي دي، خو تر اوسه سیرل المیدا په رسمي ډول تورن شوی نه دی. د بشری حقونو ډلو، خپلواکو خبریالانو، د بېسرحده خبریالانو ټولنې او د پاکستان د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د خبریال سیرل المیدا د نیولو په اړه د لاهور د محکمې پر حکم انتقادونه کړي دي او دا اقدام یې په پاکستان کې د رسنیو د خاموشه کولو هڅه بللې ده. پاکستانی خبریالې او د آج نیوز تلویزیون د روانو حالاتو د خبرونې وړاندې کوونکې اسما شیرازی ازادي راډیو ته ویلي لومړی د پوځ لخوا، بیا له فعالیت نه د منوشو سخت دریځو لخوا او اوس د محکمو لخوا پر خبریالانو فشارونه او د ژورنالستانو لپاره د ویرې فضا پراخیږي. په پاکستان کې د بېسرحده خبریالانو د ټولنې استازی اقبال خټک وایي د خبریال سیرل المیدا د نیولو په اړه د محکمې امر په پاکستان کې ژورنالیزم جنایي کوي. نوموړي ویلي دي راپور لیکل او یا مرکه کول د یو ژورنالیست مسؤلیت دی او څوک څرنګه کولی شي چې د دې لپاره ژورنالیست تورن کړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم د سیرل المیدا د نیولو په اړه د لاهور د لوړې محکمې پر حکم انتقاد کړی. وایي چې المیدا یوازې د خپل کار په خاطر چې د حقایقو ښکاره کول دي تعقیب شوی دی. د خبریال سیرل المیدا د نیولو امر په داسې وخت کې صادریږي چې په پاکستان کې رسنۍ په بې سابقه ډول تر فشار لاندې دي. پخوانی خبریالان له پاکستان څخه په وتو دي او مخکخ کالم لیکونکي شکایت کوي چې خبری اژانسونه او چینلونه د پوځ تر فشار لاندې د دوی هغه مطالب ناخلی چې پر پوځ او استخباراتو پکې انتقاد کیږي. له خبریالانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر 1 سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویل چې په دې هیواد کې پر رسنیو فشارونه مخ په زیاتېدو دي او د پاکستان پوځ په پټه خوله د ویرولو او نورو لارو رسنۍ محدودوي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل کندوز څخه د یووالي پاړه د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړي.
پراغلایم یو پراغ پا مخت جنگ ورکوام رندون تا پسل دے دسول رنگ ورکوام
پا هنر جاج کی لیکوال او ویاند سعدالله فطرت سره د دریز د ویاندویی پلارو چارو غگی دلیو
د غستیج والا د سیو څوکی چې خلک د وینا نه خسته شي یم د تستریږي چې وز دې سری په سیداستیج والا بیره پاتېږي
او دا
څه خوي
بالکل په فنکار برخه کې ل پیغلې شاعري او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو.
ورزه له ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند د زړه وهلی، ورزه ساتلی به وي نه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی.
په زرپاڼه کې به نورالبشر نوید ته د اروښاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنی لیکل شوی ځواب واوري. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید، دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې د دولسم سرود لومړی برخه واوري.
لډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې، یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد، د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې، د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې، خوم نه ووته وږمه د جنتونو، لکه راشي میلمنه له جنتونو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
پوره دوه ویشت کاله وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اوازه خپره شوه. او ورپسې معلومه شوه چې طالبانو نوموړی د اریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولی. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکوري او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلې وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلې وي. دغه خپلې به مو دا لنډې اوریدلې وي. په لار زم ټوله شرنګېږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډیر پیاوړی او په ولسی رنگ کې رنگو. له هغه راپاتې څو لیکونو تک چې ریښځیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسی رنگ به پکې لورای وګورئ. هغه له ولسی ادب ډیر متاثر وو، نو ځکه خو د کوز پښتونخوا لیکوال نورالبشر نوید ته په لیکي څو لنډې هم لیکلې وي. او په خپلو ویناو کې د خپلې خبرې د لا اثبات په موخه د ولسی ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو له دې معلومیږي چې ډاکټر نجیب الله د ولسی ادب ځانګړی مینوال و او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسی ادب څخه ډېره استفاده کوله. د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلایبه بیا ورغول شي. د هرات د تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی، په نږدې راتلونکو کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سناڅه سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود، هیڅ کومه نښه نه ده پاتې. خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوې ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر مهین پوهان محمد رسول باوری په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمېر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیانو د 3 کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوان چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې پوهان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایرکټر ماری کلمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یوه بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لورې نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجد جمال زاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. هغه له جمال زاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالی او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندې خړو کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغه مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پراخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندو ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبی ناستی او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي تر څو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غږه کې ونیسو او ووایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله فامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درد هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي هغه چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهي، له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه زلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دولت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني. زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر د دوه نفرو د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي او په ځای سولت ځای نشین شي.
دغه راز د کندوز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیا وایي شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنتونو مثبت تاثیر وکړي تر څو نور خلک له نفرت او کرکې څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي، نو طبعا دغه شعرونه تاثیر گذار دي، دغه شعرونه تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندوز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وایي چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم په سترګو کېږي.
دا مشاعرې هدف مو همدا ده چې زمونږ شاعران د شعرونه البته د سولې لپاره چې په وطن کې سوله راشي، هغه د ځوانانو د زړونو درد ټولنې ته د شعر په جواب باندې ښکاره کړو.
د شعر او ادب د مینوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنې کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د دریز یا سټی چاري مخته وړل او د وی غونډي کنټرولول ځانګړي هنر او پوهه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډي ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولي غونډي د کنټرول واګي د سټی چلوونکي په لاس کې وي. سعد الله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټی چاري مخته وړي او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټی چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو کړئ.
هنر جاج
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانا غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا به راته د کومې مشاعرې غونډې ویلې، حتی د ګډونوال په حیث هم ډېر راغمنه شمار تللی چې هلته موږ څنګه کېنو، مشران خلک به ناستې، بیا به موږ راپاڅېږو، د کېناستو د سټیج د راجېږېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په قلاره قلاره چې موږ مجلسونه د مشاعرو کېناستلو، بالاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه، د سید جمال الدین افغان ادبي بهیر. بیا هغه چې کله موږ خپل همدا افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړل، بیا هلته ما ته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ما ته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناستې، زه به څوک راواړم، خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی. هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبرو ده چې راپاسېږي کې خلکو مخکې ودرېدل بیل زور غواړي. نو ما دا هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته راوسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څه سټیج وچلېږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دام زده ځکه نو چې موږ غونډو کې ګډون نه کړی، بهر باندې نه راوتلي کنه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بېرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وي چې باید څه شی په سټیج کې وګو څه ونه کړو، هغه په قلاره قلاره لږ لږ استادانو او ملګرو دوستانو رهنمایی کوله، او کوم نکات به چې داسې وو چې هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو را غونډه کوله، خامخا به یې ما ته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د هماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شیزال ته وایم هغه انتخاب. مثلا که داسې یوه غونډه چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډه وي، زه پیدا هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره په توپیر باندې کوم. دویم زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې هلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناست خلک چې سلبینان دي، هغه چې ته چې د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شوي هم دته سترګي چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاڅېږي،
بالکل.
نو که هغه هم خسته کړي والته وینایم خسته کو نوریدلی یو دلچسپ نی ورته نو خلک ډیر ترنګي
او څو ورځې وړاندې زمونږ یو کشر دغه ویلی چې ز سټیج چاري په مخړم خو کله چې سټیج ته ودرېګم لړزره باندې راځي رپیګم نو هغه بم زمونږ دغه پروګرام اوریدون کې دی او خامخا بغاوري نو هغه کسان چې وای کله سټیج ته ودرېګي رپیګي دوی ته څه کول پکار
دا یو مهم مشکل دی ټول خلکو لپاره اغه خلک چې ویناوي کوي یو تم دا مشکل دی اغه خلک چې سټیج چلی یو تم دا مشکل دی خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته به دا مشکل ډیر اغه دی اغه باید اغه نه باید د سیو شي چې دغه شي ځکه ویناوال خو دا سی چې اغه کې دیش اول زل د وینا کول سره مشکل سټیج والا خو دایمن سټیج چلی او تا اغه نشي یو اغه دا د چې زخپل چې د سه حالت سره مخ کیږي مشي مثلا بازی وخت کونډه کې زرګونه خلک ناشتي سړی تحصیل د خپل سټیج والو تحصیل لاندې راځي بازی وخت استادان ناشتي بازی وخت خلک چې درهنمایي کړي کنه سړی به تحصیل چې دلته دویم ناشتي او سټیج زخپل اغه کتابونه چې ما مطالعه کړي دي اغه کتاب چې ما ژباړل دي اغه یو هندي لیکلو اغه یو خبر ادا مو چې اغه خلک چې وینا کوي که سټیج چلی او دوی تاثیر لاندې راځي کله چې دوی سټیج ته راوخیږي دغه ناس خلک چې څومره دي که دی خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي دغه ناس مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري اکثر هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې دا څنګه سټیج ته راوخیږي خاموش سړي ته متوجه شي دی که وایي که اوس بله خامخ واړو ما یا دې خو وګورم که نه دا ټول حواس یې هغه شي ګډوډ شي دی نه دی لپاره زه خپل اداکار کوم زه سټیج ته وخیږم زه ټول خلکو ته ګورم سړي ته سترګې نباس نسی واري شاوخوا ټول خلکو ته ګورم کنه هغه ناس خلک بیا دا فکر کوي چې دا سړی باجورت دی ځکه چې ټول خلکو سره سترګې مخامخ کوي دا غزل چې وایي دا خلک چې راغواړي دی ټول ته ګوري دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي لکه دغه د کتاب خبره هم دا ما تجربه کړې خبره هم دا
بله مسله دی د غږ کې کله کله تغییر راځي چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي غږ کوم ډېر تاثیر د سړي راځي او لاندې هغه څوک یو ناس یو در باندې پوهیږي چې سړی ډېر تاثیر لاندې راغلی دی په سټیج کې غیر مقدمه وای دی او څه پر دا غونډه ولې جوړه شوې ده هغه باید لیکلی در سره وي دا غي نه پس ځین خلک چې ډیر خطا کیږي په اصطلاح سټیج چارته نه غړي وړي کیږي او دا خبرم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلان کې ویناوال ته بر بلنه ورکو چې راشي خپل وینا راووروي
دا ټول لیکلي
دا ټول لیکي به دی وخت بازي وخت دینه د نوم غلط شیل تر بل چا چې پاس ویل هغه به دی کی وي دا پاغي کی وي اغه شایان چې هغه طبيعي دي چې مثلا اوس څوک راغواړي که دا جمله مکمل لیکي دا بعضي خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابې
دي تر څو ما خو ستا د ډېر غونډ کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولې په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وای لاغه ورسې چې تکم شعر وای دغه اړوند یا دغه موضوع اړوند یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل په مراد کیږي دا څنګه کول شو چې
لکه د هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښي مطابق سټیج وچلی یو دا چې تا ته باید کوم شاعر ای نو څو چې به ګډونوالي مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې کته نه پیژنې او شته شاعر نه لستی هغه به له خبره ده مشهور شاعرانی او تاوی په خپل شعرونو راو غاړي یو په وی د خدای سیر کې بل دی غوند غډنوال درستا سټیج چا ډیر خوند ورکي
بالکل
ول چا څوک راځي هغه به ډیر په ځواب باندې راځي یو که د سی چې مثلا وست دوه ناو لړۍ ال ته څوک داسې خبرې وکي چې بیا تا سره داغه مثلا که دی غونډې خبرې وکي که تا سره به د ماغه حالات چې د پیغه کېدل مطابق یو ټپي یو غوره خبرې یو شیری هغه ورپسې وي مثلا دا ډیر تاثیر کوي او بعضی وخت کوواړي چې بیا لګ نورم دا غونډه هغه شي مثلا بعضی وخت مونږ بیا سټیج کې تم کوو چې وګور چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی په اصطلاح پکې تنګ شوي دي بیا پکې ونیمه ټوکم سړی کولی شي ډیر په جرات باندې یو طنزیه شعر هم پکې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ښه تاثیر کوي او ډیر ښه بدرګه کوي
یو وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کوم ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې کله ناکله داسې چې غونډه شروع شي په دغه اولو کې ډیر ښه په جوش خروش رواني خلچ دي منستر سي يا پايت رسي بس ډيره بيخي دغش بيخوند شي د دغه غونډي د کنټرول لپاره څه پکار دي چې
د غونډي بارزخت کول د غونډي دلچسپ کول د غونډي په جوړ پوری کول د غونډي مسلې په سټیج چلونکي بوله تړلې دي کتا په اصطلاح باندې خلک امغه د موضوع مطابق خساتل مثلا د خلکو مزاج دا دی چې مثلا کته په یو داسې غونډه کې چلته قومي مشران او علما او سپینګیری او پوهنتون استادان او علمي خلک ډیر ناست دي او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وایي چې هغه د هغوی مزاج نه ګی برابري دا خلک دا غونډه تر کوي دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګ ګډون یاد شي پکې خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي اگر کوم منځ کې چې ته شیرونه وي اگر ویناوي وي اگر اقوال وي پکې اگر د مثلا اسلامي غونډه کې د نبی عليه السلام همداسې د صحابه کرامو همداسې خلفای راشدین همداسې اسلامي نعت همدیه کلامونه په منځ منځ کې ورته وي داخله دا غونډه تر کې همداسې شاعران مشاعره کې کته په زړه پورې شیرونه وي خندای چلے دا سٹیج یو نیمه ټوکا پکې کې یو نیمه تفریح پکې کې یو نیمه خټه پکې به هر شاعر دا په شیر باندې راغواړي مثلا نو خلک دې سره بنه تنګيږي خو القاب سي استعمال شي د اصلي د پاره یو ډیر مهم مسله دا چې دا سيد شي غوي بعض خلک نه مراتی په سټیج هغه کې خو د القاب استعمال هر شړي د پاره
بالکل
لکه زه خپل القاب ته نه استعمالوم چې ځوان او تان او پلان او دا ک شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر راغورو کنه چې غزل وي مثلا د مشر د استاد د پاره د مغ د رتبه د دی
چې
دا هغه کوم نوم چې دی سي مثلا کغه علمی رتبه لري کغه د علوم اکاډمي غړي هغه رتبه بیلی دي هغه د رتبه سره هغه د منصب سره د موقف سره کوم تاسو ونده کې ناس یو شاید چارواکي به ګډونو کې کوم زکه زمونږ د غړو نه ګډونوال دي کغه موږ په خو الفاظ باندې راوړو کوم هغه په باندې نه کې خود باندې ډیر تاثیر کوي او د غونډې په باندې بعضی خلک دا شان بیخي نه مراتي سی وچ کلک نو مخلي چې ام په راتلونکي سره خبرو تر ازي په غړي به تاثیر کوي عمل ته حامیان ناس دي هغه څوک چې ناس په غړي به تاثیر مره خراب الفاظ کاری ہوتا
شاعر او لیکوال شفیقہ خپلواک وای چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالي احساسوي. نوموړي زیاتوي چې لولسی ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیره اسانۍ او جرأت سره کولای شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتي غنی له شفیقی خپلواک سره خبرې کړي.
فنکار لومړی پوښتنه له دې ځایه پیل کو چې شعر د کوم قالب ته لوېدلی دی او د څو کلونو راهیسې دی د لارې مل دی.
دا ماته تل عجیب چې کله یو څوک راته وایي کنه چې لکه د څو وخت نه شعر لیکې یا نه پوهېږم څنګه دې ورپام سو. زه خپله په دې نه پوهېږم چې زما څنګه ورپام سو خو زما چې څومره یادېږي یو وخت چې زه کلي کې وم یونیسف مکتب ټولګی جوړ کړی و بیا دغه ټولګي کې به ځینې درس به راکوه هغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو. یعنې له هغه وخته مې ورسره علاقه وه یا د لنډۍ چې به مې اورېدلې. داسې فکر کوم لکه زه چې ورسره رالویه شوې یم یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې له هغه وخت نه دی. او اوس له 2014 نه راپدې خو حتی له 2014 نه راپدې خو د 15 کال کې چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم. غزل مې نه دی لیکلی، څلوریز مې نه دی لیکلی او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی لیکن اوس نشم کولی یا نه پوهېږم نه یې غواړم. نو تقریبا دغه سپین او آزاد شعرونه دي.
یو لنډ شعر دی سپین شعر په یاد دی چې اوس یې راته ووایې؟
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه پوهېدېږي، پاتې خو شعرونه نسو. خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه.
او د دلته یو څه به وي راسره. د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي
جوړښت نه، یعنی یوازې مرګ نه دی، بلکې نور ډېر شیان دي. زموږ په اخلاقو تاثیر لري، زموږ په کلتور لري، زموږ په ټولنیز برخوردونه لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري. نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې دی
اوروی
د جنگ میراث. یو نیم وخت احساسوم مین نه یې، یو نیم وخت سره جلا یو، زړه دې زما کې سوب سي نه مري، د دې غبرګې کبې سترګې زما د غاړې ډنډ کې لامبي. یو نیم وخت تا ته د ګلو پر مخ ګرد یم، یو نیم وخت دې روح لمنه کړې ورټوله، یو نیم وخت دې ګوتې زما څڼې نس کښتي. ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي؟ څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي؟ کوم همکار د سترګې بل خوا اړولې؟ په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې، یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې؟ خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم، نه مې ځان باندې باور وي، نه په هغه په ځان باندې نارینه چې سما او سما غوندې د ډېرو برخلیک سپینو ګوتو کې نڅېږي. زما ذهن کې پښتنو اتڼ جوړ وي، زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم. دغه خونه زما نه ده، نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی، نه د دغه کور بامونه، نه د پورې بڼ ګلونه. زه خپل ښار کې مسافره، بی وزره یوه کوتره. غوسه کېږم، سره یې شم چې ستا زړه یې درشین کړی، غږ مې لوړ شي، ته یې وکنج ته تکه شي، زه له بحثه ځان پناه کړم. زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم، د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم، که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ خوییږي. ته له ډاره، ته له شرمه له خولو جګېدی نه شې، ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شې، ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شې چې مې هر لیونتوب وسکڼې سهار کې، یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر زاڼو ته وسپارې. زما مینې، زما مینې، د ښار جنګ مې ژوند بدل کړ، جنګ مې خوی په بله کړی، ته پوهېږي او که نه، خو د دې جنګ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم. د دې جنګ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم.
واه واه، شعر کې خورا درد پروت دی. او یو وخت بل خبره چې د شفیقي په شعر کې دی، هغه د احساساتو هغې بیانول دي. څنګه دی وکولای شوای د نورو ښځو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي؟ دا د شعرونو یوه بیلګه یې، خو په نورو کې د ځینې نورې خبرې هم راخیستې چې یو ښځه یوازې نشي کولای.
ښځه هر څه کولای شي. ما ښایي دلیل دا و چې زه له ډېره وړکتوب له پښتو لنډیو سره بلد وم، او لنډۍ خو ته بندېغه کې خو د هېڅ شي کمی نشته، که نه په څه ډول چې بیان شوي دي، د هنر اوج دی زما لپاره. بیا زه نه پوهېدم، ماته هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې به رانه کېدې، زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي، یا حداقل په خپل نوم یې نه کوي. حتی کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ شوه، هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کوي، ډېرې نه پوهېږم داسې خبرې کوي چې نورې ښځې یا کولی نه شي، یا یې نه کوي، یا یې کړې نه دي. خو بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کوي، فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه.
اوس شعرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي، که نه هماغه څه غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي؟
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما ځینې شعرونه لیکل، هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل، نه عیارېدل. بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي، به هغوی بله که مشوره به همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه. هغه دلیل شو چې هغه وخت کې چې ما څه احساسول، ما ونه شو لیکلی، که نه اوس پرې پښیمانه یم. زه نه غواړم ځان سانسور کړم، زه غواړم ویې لیکم، زه غواړم، خو ښایي به یې خپاره نه کړم، ښایي به یې شریک نه کړم، خو نه غواړم چې ویې نه لیکم.
فلې چې لاس دې نه راکاوه او باټي وی څارمه، دغه نومونه دې خپلو کتابونو ته ټاکلي دي؟
د لومړی نوم من نه دی ټاکلی، هغه کوم بل چا زما په یاد نه دی، نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک، کوم هم دوستان و، دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاوه. او باټي وی څارمه دا زما باډي وی زما خوښېږي.
باډی وی دسې دي چې زه تل ورته ګورم ماته انسان را په زړه کې الوت کولی شي لوری ټاکلی شي خو د دې لپاره چې والوزي او لوری وټاکي یو تار ته اړتیا لري او دغه تار به د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر ښایي دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځني ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو لکه یو باډي وچې تار تعریفوي نو دغه ډول نه پوهېږم ما تل په باډي وکې ځان لیدلی حد اقل چې دغه زه یم که غواړم چې والوزم زه باید پیاوړی تار ولرم یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزول زده وي نو ډېرې یوه نږدې رابطه ورسره لرم نو په دغه حساب باندې یو شعر مې هم لیکلی و په ما درېږم باډي وی څارم نو دغه نه هغه سوی ده
په شعر کې مرز ټاکي ځان ته یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې کنه ناڅاپي راځي هر څه
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شوی وي ځینې وخت داسې احساسېږي ته ځینې احساسات لرې ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکن نه شعر کېږي خو دا درنه ورکېږي نه زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کوم لیکن نه مې دي کړي دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړ او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړل او ماته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه انسان یعنی ته خو مخکې نه فکر پرې کوې ښایي میاشتې فکر پرې وکړې شپه ورځې فکر پرې وکړې په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي یعنې لومړی ستا شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي بیا ښایي ډېر کلونه هلته پاتې شي ډېر وختونه هلته پاتې شي بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شونی سي او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړې او همغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي خو دومره اسانه هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقه کې یو شی دې ولیدل او راشي شعر کې نه فکر نه کوم
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړې په خپله خوښه دې راته وی وایي او اورېدونکي هم واوري په خوند سره
ورځه د غره په سر خو لاره لاشته سیند نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي باد دې لا هم په خپل وزر وړلی شي څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي ورځه له ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند د زړه وهلی ورځه ساتلی به وي نه به وي تېر ما به وي ژوند په دېواله مېخ کړی ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه شګو ته شور ورکړه سندرې وکړه ورځه له ما نه بغیر خوند واخله راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه له ښاپیرو یې ترانې راوړه زه به اشنا پیوند کول زده کړم او ته له ښار ماتې آینې راوړه زه یوه بله تجربه هم وکړه ما سره یې وشکوه یاري مه کوه پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی او هسې بس ځان خواري مه کوه سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې ای سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې منم مین مې یې مینه دې یم ته د هوا په شان آزاد به اوسه زه خړه خاوره یم نمجنه دې یم ورځه د غره په سر خو لاره ناشته سیند نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي باد دې لا هم په خپل وزر وړلی شي څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي
د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د ایسوی کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یو اخبار کې یو کالم د ماته غوښته تر سرلیک لاندې لیکه د دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پر روان بحران او جګړې څرخېدل دغه کالمونو یو برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستې و نو له همدې عملی ښاغلی نوید ته لیک لیکلو د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا او وشت کال وړاندې نه لیک او د دغه لیک اوسنۍ جواب درته وایو زرپانا
محترم نور البشر نوید سیب، تا تغ وک شم که تاز ما وطن ندلی دلی، ولی دروان زمان پا چپر کیز ما دو وطن از متونه و ننگونه بربندوی. مگر ما هم تنی لی دلی، خو انسان تستا د درد او رنز ندک احساس کی او صد فصاحت و بلاغت ندک و الفاظو که حق حقایق سرگندیگی و زلیگی چی حتما بستا دو وطن ما شمان پر نازیگی. دادستان نوید خوزه ما تا هم غوکشا، زه بلارزم طولش رنگیگم ستاد تومد زنزیر پا غاره گرزو ما. او دادی زنزیر دش رنگهار نیو بلاواز هم راپورده کیگی چه سو دیتوان رسی پلوی دریاب که گرزه پا ویالکی دی زوالوی نم نهنگا. خدا گرزی دا استقامت او دا غرسی نغواری، نزکا لکون مستقیم پا خپل مکانیم که خزان را باندیراشی که بهار. او بیا بدبین دوبو نیمای جام تا نیم خالی جام وای، خو خوشبین بیا همدغ دوبو نیمای جام تا نیم دک جام وای. نتیجه سانگ بنن سبا کی گل شی، مای پا سر کی سری غوطه لی دلی دینا. داده دا امن لپارز ما نوید، دا استا سلام تز ما کلام نجیب الله. نوید تا غوکشم، تا تا هم غوگوم، خو اید نجیب اروا، اوس ما تا غوکشا. ستا حقا تپا چی تل بدی پشوندوا، پلار زم، طولش رنگیگم، ستا دو تومد زنزیر پا غار گرزو ما. رختیا هم، لدغ زنزیر چه بلشان غک پورتا کیده، ددغ نرم او ملایم غک پر موز یوازی تا پوهیده، د تومتونو ددغ زنزیر غک دا دیر و غوگونو حس کردو، خو تابیرونی بدلو. چا دغه غک د مینی په خواګه غک بدلول غوختل او چا د کرکی په کریغه بدل کړ. خو کوچنی وم، نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهیدم. زلمی شوم ته مې وپیژندې، د زمان په هر مکر پوه شوم او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته. د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ. خو لا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار هغه سپېڅلی تعبیر چې تا ترې اخیستی و په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه. خو زه پلار رنگ بنگ درومم، دا مستی نه ده تیار غم خوړلی ما. ای ته مې واوری دی، پر تا مې فکر وکړ، د زغم لپاره مې سوچ وکړ، خو پر اختیا هم تا ښه منطق وړاندې کړو. سو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. په ماشومتوب کې به مې چې ستا دا منطق اورېده نو فکر مې کاوه چې له لویه دریابه خو کوچنی ویاله ښه وي، په اسانۍ سره پکې لامبو وهل شي، پیچومي او سختي به پکې نه وي. خو نه، اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي. رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي. خو ای ما ته غوږ شه، تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي، خو هغوی چې کوچنۍ ویالې ته راکش کولې ته ولې غلی وې؟ آیا تا خپل زوال نه کوت؟ ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده. ته زوال شوې، زه په زوال یم. د دریابونو لامبو زن وم، اوس د ویالې اوبه مې وړي ژړا راځینه. رښتیا هم زموږ په حال ژړا پکار ده. هو تا اوس زما خوار وطن نه دی لیدلی، تا خو د زړه له درده نوید ته ویلي وو، ولې د روان زمان په څپر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ ما ته دا جمله ډېره حیرانوونکې وه، ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی. ای د نجیب اروا، اوس هر څه تاله ترغه شوي دي. ځینې ښه پټ شول او ځینې داسې بربنډ شول چې تا به یې کله فکر هم نه و کړی. خو زه هغسې نه یمه جانانه، که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یمه. ای ستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار. رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوې. د زمان ګردجنې هوا، ناترسه شغلو او بې وخته خزانونو دې په ارادې کې هیڅ فرق رانه وست، خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو. خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي. دوی د موسم له هر فصل سر رنگ بدلوي، کله خزان او کله بهار. خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي. نن دې له روحه ډېره بخښنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم، د ځینو سره دې موافق یم او ځینې دې ردوم. خو ای پوهیږي، نن ستا د عظمتونو، ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچی خزان دی. خفه نشي، زه بدبین نه یم، ځکه تا خو ویلي وو چې بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غوټۍ لیدلی دي نه. زنیم جام ته نیم خالی جام نو وایم، بدبین نه یم او نه هم ناهیله یم، خو لکه څنګه چې زمانی فرق کوي همداسې زما او ستا نتیجې هم فرق کوي. نتیجه نن په ډیر افسوس سره وایم چې نه هم څانګه ګل شو او نه هم ستار مانونه پوره شول. تا چې د څانګې په سر کې کومې سرې غوټې لیدلې وي هغه اوس رژېدلې دي. خبر مې واخله خوږه یاره، لکه د زیړو ګلو ونه وچه شومه. دا اوستا کلام ته زما کلام، دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب. د رډیو مجلې د ورېښمین خیال د یولسم صورت په دویمه برخه کې مو واوریدل چې د کک دربار ته د ساکانو له لوري د هما یو ډیر لوی خوم ډالۍ شوی. کک په ډیرې حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان د ښایسته او لوی خوم ته حیران وو. دا چې د دولسم صورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
لوی خم ایخای دای ده کک در مخی خکوله ده فانوس زلای دد بانده چلیگی المر ده غرون و شاعت و رو رو پناکیگی ما خام لند ده او ده کک خاطر خمار ده نوی خم نوی هومات تلوار ده لاسی و رو رو پر زرین سرپوخ را وکیخ ده شاه پر و مهر و ممی پزیر پرانیست د سرو زرو پر صفحه رڼا پړقیږي چل چراغ د فانوسونو پریوریږي د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو د هما اترې هیڅ تر مشام نشول د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله نوي اتر څه خواږه آه څه زړه وړونکي د سنځلو د ګلونو په شان اتر نه د اصلو ګلابونو په شان اتر د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلوټو ګریوانونو په شان اتر. کک حیران شو، کک سا وویسته ژوره، له ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې. یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد د دې عطرو د موجونو په څېر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څېر ښکلې. خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو. میلمنه د آدمزادو په څېر نه وه، خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی د هوس له سپین مرمره یې تراشلی د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته د کک تود نفس یې چپ ورکړ ګریوان ته د دې پوست بدن یې خوب په شونډو تیر شو د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ورنږدې شو پهلوان یې د جنت هوا ته بوت یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت سترګې پرانیستلې کک شاته یې خیز کړ د ښکلا بللنبۍ مخ ته راغله د ښکلا بللنبۍ مخ ته راغله خدای په څه هنر و ښکلې جوړه کړې د خدایي هنر جلوه یې مخ ته راغله تورې زلفې ول ول پر سپینو ولیو هر اندام یې لکه موج د پسرلیو کک ترور شو کک نوار و پار خطا شو یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو خوم نه ووتله تاو لکه لنبه شوه ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه یو زرین نازکه تاج پر سر ایخی مخامخ پر سور یاقوت لکه سکروټه ښکل سترګې یې چینې وې د رازونو هسکه غاړه تکه سپینه لکه بته په اوبرنګه آسمانی جامو پوښلی لکه لویږي شرشره پر سپینه بکره تر نازک کمیس هر اندام ښکاریږي د هوس زلزلې راشي چې خوځیږي دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي موج په موج د مینې تا تگیو تلرزی گی دا نازک بدن هوا باند خوگی گی موج پا موج دی مینی تگیو تلرزی گی سپین بدن تر نیلی رنگ جامعه ها خوا چه خوری گی نخورل کوید جرنو چه قدم واخلی او خکل ادا وکری هر خوا چپی خوری شد اترونو غواری کک چه دیخ کلات پا گندوشی مست هرمن شی ورتراشی بچپوشی
ازادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سره یوزای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio